په دغه جګړه کې افغانستان باید هم ناپېلې به طرف پاتې شي. دویم موضوع دلته دا دی چې درې سناریو زما په اند او باور دا دی چې پاکستان په سیمه کې هم خپل متحدین لري چې نور سره ولاړ دی، او د نننه په پا پاکستان کې چې څه افراطي ګروپونه دي او کوم چې په کلونو کلونو استخبارات د پاکستان په هغه باندې پانګونه کړې، هغه د پاکستان تر شا ولاړ دی. ترکان هم د پاکستان سره ترکیه او پاکستان ستراتیژیک تړون لري. په آذربایجان کې د ارمنیانو پر خلاف پاکستان او ترکیه او آذربایجان یو تعهد وکړل. اسلامي نړۍ هم پاکستان مثلا په سعودي کې په فوز کې پاکستانیان شته، په نورو ملکونو کې هم شته، دا اوس هم په یمن کې ځینې موارد داسې دي چې د پاکستان فوزیان د ایران پر ضد هلته مقاومت کوي. یعنی پاکستان په سیمه کې تنها نه دی. مقایسه ای ډول داسې وګورو نو فکر کوم چې هندوستان به د پاکستان نه قوي وي. اما دغه جګړه شاید هغه محدود دې ته ونه رسیږي چې تمام عیار جګړه وي، چې په دې کې دوه ملک داسې انوال سي چې دواړو خوا غټ سلاو استعمال کړي، دواړو خوا وران سي. فکر کوم چې دا به ونه شي. اما داسې جګړې به منځته راسي چې هغه محدود په دې کرښه کې وي او د پاکستان لپاره یو ګواښ وي، او هند نړۍ ته هم وشي، پاکستان ته هم وښي که د ده نه وروسته تاسو داسې کوم کړنه وکړل نو موږ ستاسو به قطعي او حتمي ځواب ورکوو. بله
ډاکټر صاحب، لن را ته دام وای چې تاسو وویل چې د افغانستان سیاست دی د بلوچو پاړه باندې ناپېلې، خو په تیر تاریخ کې داسې نه و د بلوچو ملاتړ دی. اوس خو خیر طالبان دی، هغه بهرنی سیاست هم ډېر څرګند او معلوم نه دی، او کدیم پاکستان سره
په تیر تاریخ کې د پاکستان موقف هم د افغانستان په حق له صحیح او درست نه و، بلکې ظلمانه و، زمونږ په امور کې مداخلت کوه.
اوس
د هیڅ داسې یو جګړې تر راه او بر نه دی. افغانستان د هیڅ یو داسې ملي ګټ ہے همدا وایي، ځکه په افغانستان په دغه نظام تور په دغه شرایطو کې ونه لګو چې افغانان د بلوڅان د اوسنۍ د افغانستان جغرافیه او ملي ګټ دا دی چې موږ د چا په امورو کې مداخله وو. د بلوڅان سټرګل یا مقاومت یا مبارزه پر بلوڅانو اړه لري، پر افغانانو هیڅ اړه نه لري. په دې اساس شرایطو کې افغانستان غواړي دغه
نو د تاسو په نظر باندې ډاکټر صاحب، د پاکستاني ځینو چارواکو لخوا نه وخت په وخت دغه اداره پورته کیږي چې په افغانستان کې دغه وسنی طالبان چې واکمن دي، حتی تر دې پورې هم ویلي دي چې دوی له هند سره اړیکې لري او د هند ملاتړ هم پاکستاني طالبانو ته جلبوي هم بلوچانو ته.
افغانستان یو آزاد او خپلواک ملک دی. افغانستان د پاکستان مستعمره نه دی. افغانستان حق لري چې خپل بهرنی سیاست ولري. طالبان من حیث یو ډیفیکټو سټیټ هم دا حق لري د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې چې د خپل نظام لپاره یو تعریف ولري. که هند د افغانستان سره تعلق لري دا په دې معنا نه دی د کله چې موږ وایو متوازن او بې طرف سیاست، زموږ روابط یا د افغانستان د نظام روابط د هند سره په پاکستان هیڅ تړاو نه لري، او پاکستان باید دغه ناحیه نه هیڅ هم کوم فکر نشي. دا پاکستان دی چې موږ ته ضرر رسولی.
مننه ډاکټر صاحب. زه اتمر صاحب ته ورځم. مننه اتمر صاحب. زه بیا یو بل اړخ ته ځم چې هغه په هند کې د مودی د حکومت سیاستونه دي. د مودی په حکومت باندې انتقادونه شته دی د سیاست په ځانګړې توګه په هند کې د اقلیتونو په وړاندې چې مسلمانان هم پکې اقلیت راځي، او همدارنګه د غویم دی د کشمیر خلکم چې دی په زینو بڼو باندې غندل شوی دی، انتقادونه ور باندې شته دی، نیوکې ور باندې شته دی. په کشمیر کې دی وضعیت په اړه چې کوم ریپورټونه دي، لږ تر لږه هغه څه چې پاکستانی رسنۍ راپورته کوي هغه ځینې بوګنوونکي دي. مثلا وایي دغې سیمې ته یې نور هندي ټبري خلک را لېږدولي دي، دغلته یې مسلمانان او اسلامي کمیونټۍ تر فشار لاندې را ستدي. څه فکر کوئ چې دا څومره د دې سبب کیږي او هند څومره چمتو دی چې واقعا هغه څه شی چې اصول دي او څه شی چې د خلکو حقونه دي دا ورکړي په ځانګړې توګه د مودي تر واک لاندې هند؟
بالکل ستاسو خبره صحیح ده. خپل مودي د مودي حکومت داسې هندیان خپل وایي چې دا د پندتانو حکومت دی، یعنی هغه مذهبي هندو ډلې دي چې د نورو ډلو یا مثلا مسلمانان چې پین کې دي، سکان چې پین کې دي، نور اقلیتونه چې پین کې دي، د هغوی سره دوی جدي مخالفت او اختلاف نظر لري. تیر څو ورځو کې ما خپله دغه موضوع تعقیبوو چې یو مسله اسلامي بڼه درلوده د یو ځای د وقف کولو دپاره. تاسو پوهیږئ چې خپل وقف په اسلام کې یو مسله ده چې د اسلامي لیدلور نظره وقف کول په اسلام کې دی. دوی دغه وقف د اسلامي هغه نه واخیسته هندوانو ته یې ورکړ، یعنې په دې باندې بیا ځینې مسلمانان په هند کې ډېرې سخت اعتراضونه وکړل او تر اوسه پورې دغه لانجه روانه ده. په کشمیر کې هم دغسې دی، دوه درې کاله مخکې خپله د هند حکومت سرتیری هلته ولیږل او د دوی مستقیما د هند د حکومت پورې مربوط کړ چې تر اوسه پورې دغه حالات په کشمیر کې روان دی او د دې نه خلک ناخوښ دي. بر علاوه چې خلک ناخوښ دي، دا مخالف دغه مللي توافقات ځینې دی چې کوم د هندوستان حکومت هغه سره ملګری دی. نو په دې توګه د نرندرا مودي حکومت یو تعصبي یا داسې څه وایم چې هغسې یو نظام دی چې دوی نورو اقلیتونو سره یا نورو مصاحبو سره دوی مخالفت کوي.
جانبا سے پامدی موضوع باندې تاسو نظر څه دی؟ نړیوال ریپورټونه یو شمیر داسې خی چې په کشمیر کې د هندیز واکونو یا د نریندرا مودی د حکومت چلندونه د بشری حقوقو ځینې پیښې هم پکې ریپورت شوې دي، بشری حقوقو د سرغړاوي پیښې هم پکې ریپورت شوې دي. همدارنګه څو کاله مخکې له کشمیر نه هغه د نیمه خود مختاری کم دغه چې وضعیت چې و هغه هم ترې بیرته واخیسته او ویل کېږي چې دغلته یې شدید او سخت اقدامات کړي دي چې ځایي خلک یې تنګ کړي دي. په دې موضوع کې راته لنډ نظر وایي، بیا یې په افغانستان باندې د اغیزو خوا وتسو. مهرباني وکړئ. مننه ښاغلی،
سوال ډېر مهم دی او زه به کوشش وکړم چې ورته یو اجمالي نظر وکړم. بھارت جنتا فارسی په هندستان کې د هندستان د خلکو څخه راي اخیستل، اس دا د هندستان د خلکو د آرا نتیجه ده. یعنی د سمنه ده چې دا هیڅ د چا په خوښه یا د چا په زور راغلی دی، دا د هغو خلکو راي دی چې هم شک نشته چې یو وختنه برخه د هندستان دا هندو مذهب دی، یعنی اکثریت پکې هندو مذهب هندیان. درست اول دا چې هیڅ د سیګ هیواد تاسو نشئ پیدا کولی چې هغه کې د ډېر ایزیال سیستم د ادارې یا سیاسي اجتماعي سیستم د ډېر ایزیال اوسیږي چې هند هم البته چې ایزیال سیستم نه دی، هلته هم خپلې نیمګړتیاوې شته دي، کړکېچونه شته دي، تضادونه شته دي، کوم حالات چې کله کله دېته هم درو میشه، زین تقابلات تصادمات مذهبی یا اتنیکی را مثل که دا هم زای لری بیلشه. اما زه فکر نه کوم چې دا د دې هیواد هغه عمومي پالیسی اوسیږي چې دولت یې وغواړي د سیاسي چلند کې اقلیتونه منځري کې یا د هغوی حقوق سلب کړي. تر دې بریده دلته مخصوصا د پاکستان لاسوهنه ده، د پاکستان پروپاګندا ده. البته دې کې شک نشته چې افراطي هندوان شته دي، همدا هسې چې اسلامي افراطیان شته دي. خو پاکستان ہندوستان کے تدریس سو ملین زیاد مسلمان جانتی ہوں راضی دی جنوان سطح و کیفیت سو زلی در پاکستان در مسلمانان سفر یا در پاکستان در خلق سفر لوار دی او ہندوستان من سوا سلورم صنعتی انقلاب ته درومي او تر ډېره بریده مسلمانان حتی په ټولو چارو کې مطرح دي. ښه، یعنې افراطي ډلې ته پلې شته دي چې د دواړو خواوو نه غواړي چې وضعیت کړکېچن کړي. اما په ټولیزه توګه کوم سازمان یافته سیاست چې هغه د اتنیکي درزونو ته لا نور هم فشار ورکړي زیادې کړي زه نه ګورم. البته چې دا حزب یو هندوی
مننه. زه به ډاکټر صاحب مختار ته ورشم. ډاکټر صاحب مختار، تاسو د هند حکومت پالیسۍ په ځانګړې توګه د ښاغلي مودي د حکومت پالیسۍ څومره د دغې پیښې په ځانګړې توګه کشمیر کې چې رامنځته شوي یا په هند کې د اوسني وضعیت او ناخوښیو په اړه باندې څه ډول ارزوي؟
بله، زه به یو مختصر عرض ولرم د محترم جانداز صاحب د خبرو په حکله چې دا امینستی انټرنیشنل، هیومن رایټ واچ، فریډم هاوس او نور ای حکومت تبعیضي چلند د مسلمانانو په حکله تایید کړی، بلکې په دهلی او نورو ایالتونو کې مسلمانانو نه ډیر حقونه اخیستي او په ګجرات کې هم د انسانیت د وژلو کرایم اګینست هیومانیټی کې همدغه حزب لاس درلود. دا چې اکثریت ګټلی د خبرې دویم برخه دی. د نړیوالو پالیسی په نتیجه کې هم د هند پالیسی د مسلمانانو بالخصوص پر ضد پاتې شوی چې دا یو واقعیت دی او نړیوال میډیا هم وایي. د کې هم شک نشته چې پاکستان میډیا هم په دې حق له خپل تبلیغات کوي او دغه تبلیغات په نړیوال کچه اړو پاونه کیږي. مدریم نړیوال یا اروپا او نور ملکونه هم د مسلمانانو پر ضد تبعیض، د سکانو پر ضد تبعیض او په منیپور کې چې هغه خلک د خپل خپلواکۍ لري. بل موضوع دلته دا دی چې افغانان د هندوستان د حکومت سره د خپلو ملي ګټو په رڼا کې تعامل او تفاهم غواړي او دغه تعامل او تفاهم د افغانستان د ملي ګټو پر اساس باید تشریح سي. یعنی د افغانستان اوسنی نظام باید د افغانستان د ملي ګټو لپاره یو تعریف ولري چې افغانستان چیرې واقع دی، افغانستان څنګه باید د نړیوال انزوانو ووزي، افغانستان څنګه باید د پردیو نیابتي جګړو قرباني نسي، افغانستان باید د دغه سناریو نه ووزي. هغه او د افغانستان ملي ګټې همدا وایي. موږ په ستراتیژیک لحاظ دا وایو چې افغانستان کې باید داخلي جګړې او نیابتي جګړې او استخباراتي جګړې ته د پای ټکی کیږدو او دا د ټولو افغانانو لپاره مفید او مؤثر دی. تر کومه ځایه پرې چې د پاکستان او د هند موضوع دی، هماغه سیمه چې مخکې وویلې بیا یو ځل تکرار کوو، تکراروم یې دلته چې زموږ ګټه د دوی په حکله ناپېیلې دی او زموږ دریز من هیڅ یو ملت د پاکستان او د هند په حکله ناپېیلې او ستراتیژیک دریز دی چې موږ نه غواړو دوی په امورو کې مداخلت وکړو، نه په خپل جغرافیه کې څه شی لرو، نه توان لرو، نه د بل داسې یو جګړې قرباني کیږو چې نورو پیل کړي. دا زموږ د ملت په ګټه نه دی. آخری موضوع دا دی چې دا جګړه باید هم ډیر زیات یو تبلیغاتي بڼه لري، له بل خوا ته پاکستان ته دوی میسج ورکوي چې موږ یې په هیڅ نه پرېږدو، حتما در باندې حمله کوو او له منځه دې وړو، ښارونه نیسو. تاسو یو ملک چې زموږ نه بیل شوی، که په تاریخي لحاظ وګورو هندوان او مسلمانان یو ځای ژوند نسو کولی. په هغه وخت کې د انګلیسانو ستراتیژي او پالیسي دا وه چې باید د ستر هند جلا کړي، او پاکستان یو قومي ملک نه دی بلکې د نظریاتو پر بنسټ باندې راغلی. نو پاکستان تر نورو ملکونو ډیر آسیب پذیر دی. پاکستان ګوري هم تبو سره خپل مشکل لري، د افغانستان سره خپل مشکل لري، اخوات ایران پروت دی، عربي سره د خپل معضلات لري، او د چین سره سره رابط لري چې اوس هم ځینې په د باور دي چې د چینایانو او د پاکستانیانو روابط د هند په حق لسی. آیا چینایان په دغه کې یو غټ جنگ منځته راځي د پاکستان تر څنګ به ودرېږي؟ نه کوم سمرسته به سرو کې غفور الله را بدایي چې دوی په خپلو کې داسې یو مصالحې ته ورسیږي چې دغه ریجن وران نه کړي. بس
مننه ډاکټر صاحب حاتف مختار. اتمر صاحب، تاسو راته د افغانستان سره د کشمیر د تړاو په اړه داسې ووایئ چې همیشه دغه موضوع په افغانستان کې یو ډول افغانستان تر اغېز او تاثیر لاندې و. فکر کوئ چې هندوستان هم په تیر جمهوریت کې یا په اوسني وخت کې په کشمیر کې د فشار راوړلو لپاره د افغانستان له خاورې نه استفاده کړې ده، او لکه مخکې چې ښاغلي مختار وویل د افغانستان وسنی حکومت یا بل حکومت ته په دا ډول د هند او د پاکستان ترمنځ کړکیچ کې څه لاره پکار ده؟ بېطرفي او کنا د یو طرف ملاتړ کول، ځکه پاکستان افغانستان همیشه د پاکستان له پلوه سیب پذیر دی، هر څومره چې ورته ووایي همیشه پاکستان کې ډلې روزل شوي، افغانستان ته استول شوي. نو دا مو وایي چې کنه اپیل دریز ولري د داسې یو چا په وړاندې، هغه به څه ګټه ولري؟ مهرباني.
ګوري، افغانستان همیشه د هند او د پاکستان په جنګو کې به طرف پات شوی. په پاکستان کې څلور جګړې شوي دي، یو د او څلوېښتم کال او نولس سوه او څلوېښتم کال، چې په همدغه وخت کې بیا دوی پاکستان او هند بله جګړه پیل کړه د کشمیر په سر باندې، او بله جګړه د پاکستان او د هند په نولس سوه او پنځه شپېتم کال کې و، بلې په نولس سوه او یو اویاووم کال کې و، او بلې په نولس سوه او نهه نویم کال کې د کارګیل و، یو اویم کال کې د بنگلہ دیش جګړه و. په دغه ټولو جګړو کې افغانستان پخوا وخت او اوس هم په دې تیر څو کلونو کې هم افغانستان بې طرفه پاتې شوی، او دا یو ښه سیاست دی. هر حکومت کې چې دغه جګړو ته نه دي تللي، دا د افغانستان په ګټه و. پاتې شو د کشمیر مسله. کشمیر په نولس سوه او څلوېښتم کال کې د متنازی فی یو منطقه د هند او پاکستان ترمنځ واقع، او دا په دوه ټوټې وویشل شو. یو هندي کشمیر دی چې هغه جمو دی او کشمیر دی، او همدغسې لداخ دی. لداخ بیا د چین یوه برخه دی، یعنی چینایي خواته دی. دلته غره ایز سیمه ده چې ولس پکې نه وي، یعنی خلک نه لري. جمو او کشمیر چې دی بیا دا چې سرینګر پایتخت دی، دا بیا د هند برخه دی. دې خواته بیا خوا کې آزاد کشمیر دی. آزاد کشمیر مظفر آباد مرکز دی، گلگت بلتستان بل یو برخه دی چې دا بیا نږدې دی افغانستان سره، د افغانستان تقریبا د چترال سیمه سره اړخ په اړخ دی. نو دا دواړه د مختلفو هیوادونو، یو د هند خوانه بل د پاکستان د خوانه، همیشه دوی تر د دوی سیاستونو د هند او پاکستان تر سیری لاندې و. ګرچې په هند کې ځینې داسې آزادی خوا دل په کشمیر کې موجود وي او شته دی وسم چې هغه د کشمیر استقلال غواړي او افغانستان هم کله کې د کشمیر دایې پشتیبانی کړی هغه د کشمیر استقلال دی بل پلوی افغانانو نه دی کړی لکه چې اوس تبصره کې تاسو یادوري وکړو مختار صاحب ویل چې بلوچستان مثلا افغانستان په بلوچستان کې هیڅ کله هیڅ بلوچ ته دوی مرسته سلام پیسې نه دي ورکړي دا تهمت غلط دی لیکن هر رژیم چې په افغانستان کې و هغه د بلوچو د ازادۍ نه پلوي کړی او هغوی سره یې خواخوږي کړی لکه چې موږ پښتنو سره دا عینې خبره د پښتونخوا سره زمونږ دی نو پر ترتیب پاکستانیان کوشش کوي چې د پرابلمونو په ایجاد سره دوی لانجې سیمې ته راولي او په دې کې بیا د دوی نظامیان ډېر ګټې وکړي په تېر 50 کلونو کې پاکستان له دغه درکه ځان پیاوړی کړ اټوم بم یې ترلاسه کړ ډېر نظامی تجهیزات دوی د امریکا نه ترلاسه کړل حتی د امریکا په شتون کې په افغانستان کې دوی ډېر پیسې ترلاسه کړلې امریکایي تجهیزات دوی ترلاسه کړل نو پاکستان د دغو ټولو خبرو نه د ځان په ګټه استفاده کړې لیکن افغانستان په دغو ټولو جنګونو کې د طرفي خپل حفظ کړی او زه فکر کوم هر چا چې دا کار کړی په هر نظام کې دا ښه کار کړی
مننه جنرال صاحب تاسو راته دا وایي چې د پاکستان نظامیان په دغه هیواد د واکمن پاتې کېدو لپاره چې تر ډېره کله واکمن دي ظاهرا دا سړی د یو واقعیت په توګه باندې ویلی شي چې په پاکستان کې که څه هم ډېره برخه یې په مارشالۍ نظامونه و خو کله چې ملکی نظامونه هم راغلي دي په څرګنده ښکاري چې ملکی نظامونه په ځانګړې توګه د بهرنۍ پالیسۍ حتی د داخلي پالیسۍ په ځینو برخو کې هم له ستونزو سره مخ دي ډېر په سادګۍ باندې پکې حکومتونه د پوځ لخوا نړېدلي دي په بل حکومت باندې بدل شوي دي دغه ډول کړکیچ له پیاوړي ګاونډي هند سره د پاکستان د پوځ په ګټه تمامېږي د دوی دغه د منابعو لکه مخکې چې اتمر صاحب وویل او کنه د پاکستان د پوست په وړاندې به یو ننګونه یا چیلنج
ستاسو یو خو دغه زما مثلا هیله ده ارزو ده ارزو په وړاندې چې دا دولت بالکل منحرف شي تجزیه شي د منځ نه شي اما وقتونه وایي چې اندی خواته البته کې دشي دا کار به سبا یا بل سبا و نه شي خو اندی خواته جریانات روان پاکستان نور خپل هغه هسته د دې لپاره چې د یو واحد دولت په څیر پاتې شي هغه کوم والی توپ شورته وایي که نه هغه سیاسي ادبیاتو کې استعلاح د پلونو د پشنریتي که نه هغه والی توپ خپل د لاسه ورکوي نور د پاکستاني نراتیو یا پاکستانیزم نور نه چلیږي او کچری هندستان او دا په دې کې څه شکل ما خاص شو وایم چې په لکسیا هندستان د دې تاسو لپاره کې چې د سې کوم تمرکز یافته هدف من گزارونه وکړي په زینو برخو د پاکستان او د پاکستان اقتصاد او پاوز ته مخصوصه ځانمنځیاوي ورسوي نو خامخا به په پاکستان کې نور هم دغه مرکز ګریز د نظامیانو نه نفرت او دغه پاکستانیزم نه نفرت کچه نور هم زیاد شي دیگه هیڅ وخت نشته چې هندی هندی د کرنستان مخصوصا نظامی د کرنستان په دې فکر کوي په دې سوچ کوي او ځین نور هیوادونه هم هغه ته معین نفلونه ورکوي مخصوصا داس حال کې چې پاکستان د پاکستان اراضي د پاکستان فضا او هوا ټولیزه توګه د دې آماده لري چې د ګزارونو نه سخت ځانمن شي نو وګورو چې کوم سیاست ته کوم پالیسي ته کوم حتی سیر په زړه کې کوي او په هر ترتیب که چیرې مثلا هند دې ګزارونو نه هم زیانمند شي، خو هغه زیان چې پاکستان ته په ستراتیژیک بڼه ستراتیژیک توګه لوی واټن کې رسیږي هغه به په مراتب زیات اوسیږي. پاکستان د دې حالت نه داسې آسان نه وځي، حتما خپلې زیانمندتیاوې به ګوري، اقتصادي، نظامي، اتنیکي، سیمه ایزې لانجې چې په پاکستان کې شتون لري هغه به نورې هم زیات شي.
مننه غوث جان باز، زه به بیرته راشم ډاکټر صاحب سره به خپلې خبرې راټولې کړم. د خپرونې وخت راپسې را په ختمېدو دی. ښاغلی مختار، تاسو راته خپلې خبرې هم د مجموعي بحث راټول کړئ. تاسو وویل چې د افغانستان لپاره به په سیمه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ ګټه ونه لري. د دې لپاره څه دلایل شته؟ ځکه چې افغانان همیشه شکایت کوي چې له پاکستان نه سیب پذیر.
دغه هیڅ شک نشته دی چې افغانان د پاکستان له اړخه آسیب پذیر دي او افغانستان ته ضرر رسیدلی، او د افغانستان په امورو کې پاکستان مداخلت کړی، او ډېر داسې مسائل دي چې د افغانستان د ملت لپاره د منلو وړ نه دی، او په ستراتیژیک لحاظ د افغانستان د ګټو لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن قطعا نه دی. اما زمونږ د ملت یا د افغانستان د ستراتیژي بهیر او سیاست دا دی چې مونږ د هیڅ یو ملک د ورانولو لپاره نه طرحه او میکانیزم نه لرو، په دې معنا چې مونږ د هند او د پاکستان په امورو کې مداخلت نه کوو. د افغانستان ملي ګټې همدا وایي. داسې یو سناریو نشو ایجادولی چې دغه سناریو په نتیجه کې افغانستان د یو بلې نیابتي جګړې ښکار شي. دا مه هیروئ چې په سیمه کې پاکستان ځان ته خپل نفوذ لري. افغانستان کې لا تر اوسه داسې یو قدرتمند، توانمند، پر خپلو پښو ولاړ نظام نه لرو چې هغه د افغانستان د ملي ګټو لپاره داسې یو تعریف ولري چې موږ د پاکستان سره خپل تاریخي حساب وکړو. په اوسنۍ شرایطو کې موږ باید حالاتو او قرائنو ته وګورو چې افغانستان چیرې واقع دی او افغانستان څه لري. د افغانستان په واقعیتونو باندې او په عالم اسباب باندې خبرې وکړو چې آیا افغانان د توان لري چې د نورو جګړو کې داخل سي، یا افغانستان یو بل جګړې خواته ویسي د افغانستان په ګټه نه دی. کله چې موږ یو ناپېیلې ستراتیژیک او متوازن سیاست وایو، د افغانستان ملي ګټې همدا وایي.
ډاکټر صاحب، ما سره وخت کم دی، تاسو راته دقیق داسې یو ځواب راکړئ. وسنی واکمن طالبان حکومت چې دی، د ده په اړه څه فکر کوئ؟ د تر اوسه پورې چې څه معلومات نه تاسو لرئ، دریځ څه شی دی؟ ځکه دیم ظاهرا له پاکستان سره په کړکیچ اخته دی.
د طالبانو رسمي دریځ تر کوم ځایه پر جمع اورېدلی، هغه یو ناپېیلې سیاست دی. موږ د طالبانو استازیتوب نه کوو، خو طالبان دی باید د خپلو ملي ګټو په رڼا کې د افغانستان د ملي ګټو لپاره یو تعریف ولري او خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي. په ټوله کې افغانان یعنی د افغانستان ګټه د پاکستان او د هند په امورو کې مداخلت نه دی، بلکې په دې جګړه کې افغانان او د افغانستان جغرافیه ناپېیلې او بې طرفه دي، او دغه بې طرفیه د افغانستان لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن او ګټور دی.
ډیر زیاته مننه کوم تاسو درې وړو قدرمنو ملمنو، ډاکټر صاحب عاطف مختار نه، د محترم غوث جانباز نه، او همدارنګه د قدرمن اسحاق اتمر نه. همدارنګه په دې بحث کې د زینو اوریدونکو ټلیفونونه روان نه خستل شول، هغوی نه معذرت غواړو. د خبرونه د وصل لپاره همدلته پای ته رسو. ملمنو ته یو ځل بیا کور ودانې وایم. تر بیا خیر.